پوځي عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو یو شمېر مهم او کلیدي کسان وژل شوي دي، او دغه ډله نور د دې وړتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي.
د غرمې 12:30 دي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونه دوام لري. د همدې خپرونې په پاتې برخه کې به د تاسو ته د حقیقت څه دی وښیې، د حقیقت څه دی اونیز پروګرام وړاندې کړو. خو دا شیبه صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپې په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د ټاپې پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوې وه. ټاکل شوې نن ماپښین د ټاپې پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسمان پرانستل سي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی والی وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سعیدي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې یوې جوړ شوې غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د روانې میاشتې پر 23 نیټه جوړه شي. په داسل کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پرون د 15 پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ شرق غوطه کې هوایي حملې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه فیصله غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼ وژنه یا جنوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. او د مونټینګرو چارواکي وایي هغه کس چې پلازمینه په د ګوریسا کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته ځان وژلې په سربیا کې زیږېدلې و.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو نجونو پر وړاندې د زور زیاتی له کبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلنی راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د بشري حقونو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې، او د نړۍ یو شمیر مشران یې تورن کړي دي چې د بشري حقونو مسله یې تر جدي پوښتنې لاندې راوستې ده. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کلنی رپورت کې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنځشنبې پورې سپور شوی راغلی دی چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي، او سلګونه زره نورې بې ځای شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او انجنونو پر وړاندې زور زیاتی لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. د غراز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. په راپور کې راغلی دی چې د بشري حقونو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ګواښونه کیږي، او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې په پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه څارل کیږي. دا راپور له مخې په پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار زړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره سره امنیسټي انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو ترڅنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. د راپور لمخې پروسه کې د زندانیانو ته د شکنجه ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقوقو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخنې نړیوال سازمان په خپل د کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمېر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستې دي. امنیسټي انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په دې کلنی ریپورت کې د نړۍ په 159 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس یو ځل بیا د حکومت د رسنیو مرکز ته ورځو. نن په هرات ښار کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټپي د پروژې د پرانیستو مراسم په پام کې دي او چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مراسم به د ماسپښین په 1:30 پیل شي. د حکومت د رسنیو په مرکز کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام صاحب، وروستۍ خبرې څه دي او تازه تازه مو څه اوریدلې؟
ډېره مننه. د روسي معلومات چې افغان لوړ پوړي چارواکي د محمد اشرف غنی ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان لومړی صدر اعظم او د هندستان استازي دوی شیبه وړاندې هرات ته را رسیدلي دي او لکه څنګه چې تاسو وویل 1:30 ټاکل شوې ده چې په هرات کې د ټاپي پروژې د پراختیا مراسم پیل شي. په هرات ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پروګرام د پیل د مراسمو په خاطر باندې 13 ورځ افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دا مراسم به له هر ډول خطر پرته ترسره شي او ځانګړي زرګونه ځانګړي نور اضافي سرتیري د هرات ولایت لپاره دوی ګمارلي دي. نو چارواکي راورسېدل هرات ولایت ته څو شي به وروسته به دا پروګرام پیل کېږي. پروګرام شیبه په شیبه تعقیبه او له اورېدونکو سره معلومات شریکوو.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام، چې د حکومت د رسنیو له مرکز سره د شیبه مونږ ته معلومات راکول. ټاکل شوی چې نن په هرات ښار کې د ټاپي د نلیکې پروژه پرانستل شي. په دې مناسبت په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او همداراز د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ټاپي د پروژې له عملي کېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزی آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. افغان ولسمشر همداراز ویل چې په دې پروژه کې ښکېلو 4 هیوادونو دا مسله درک کړې چې اقتصاد یو ډیر مهم عنصر دی او افغانستان هم نن په ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ږدي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، وزګارتیا او افراطیت برلاسی شي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر او د څو هیوادونو میلمانه چې مخکې یادونه وشوه، نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې په هغو مراسمو ته ورغلي وو چې د دې پروژې افغانستان ته د دې پروژې د غځونې په مناسبت جوړ شوی وو او نن به رسما د ماسپښین په 1:30 ټاکل شوی چې د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د رغونې رسمي پرانیسته وشي. افغان چارواکو د دې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی او د طالبانو یوې ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپي د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
خانګوریم د نو بهر زبب کې خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپي پروژه چې اوسه تر اوسه لا کار پیل شوی نه خو دې کارو پیل کیږي د دې ګټه به داسې تر بیان کوم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فائدہ ده بلکې د ټول افغان ملت فائدہ ده پدې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي د دې ګټه یوازې د درې سره ولایتونو چې دا پروژه تیریږي یا پدې کې کار کوي دې یوازې ګټه نه ده بلکې دې کې د ټول ګټه ده ځکه چې دغه دې باندې چې د کم هغه کېږي مالیات چې اخیستل کېږي دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي او بل دې کې ډېر افراد کار کوي ډېر وګړي کولی شي دې کې کار وکړي او دې کې ونډه واخلي
حجت لایم له مرکز څخه د ټاپي پروژې کما ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی په دې خاطر چې د ټول فرایان او د ټول افغانستان وګړو بل خصوصا دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان ایران د هند دوه هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي او افغانستان ته اخلي بل خصوصا بیا په افغانستان کې د ټولو کم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي په دې کې د وګړو ته کار پیدا کی افغانستان وګړو ته نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بل خصوصا دغه کوم ولایتو باندې دغه تیری کی ډیر مثبت اغیز لري
د فرا یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ټپی د پروژې پر اهمیت او د فرا د خلکو لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه خبرې کولې
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادۍ رادیو دریز نه ده
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د افغانستان د فوزارت وای د ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم نوې سیمایز ځواک جوړوي ټاکل شوی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کډرونو او هغه پرسونل څخه جوړیږي چې له ولسوالیو څخه جلب او جذبېږي د دې ځواک شمیر به د چارواکو د معلوماتو لمخې 13,000 سرتیرو ته ورسیږي خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د محلي پولیسو په شان د سیمایز قوتونه به هم ښایي مثبت نتیجه ورنکړي په دې اړه رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي د افغانستان دفاع وزارت وای دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي دفاع وزارت وای په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 8500 محلي پرسونل جذبيږي او 2500 نور به د ملي اردو مسلکي کډرونه وي تر دې مخکې ویل شوی و چې د دې پلان شوی سیمه ایز ځواک کشمیر به 40,000 وي دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوي امنیتي ځواک پړه ازادي راډیو ته ویل
البته در سال آینده